ریختلی شي. 1 کیلو او 800 ګرامه وزن لري. دا هلیکوپټر او د هغې وړونکې ستور بیړۍ د فبروري په 13 نیټه مریخ ته رسیدلو.
دوستانو اوس هم رازو خبرونو ته. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
د کندز امنیه قمندانی وی پرخان آباد او علی آباد ولسوالیو د وسلولو طالبانو په حملو کې یو سرتیری او 20 وسلول وژل سوي دي. د دې قمندانی ویاند وی چې دغه حمله 13 شپه سوي دي. د غور د تولک ولسوال وی چې طالبانو 19 امنیتی سرتیری وژلي او د ولسوالی بازار یې نیولای دی. سلیمان یوسفی ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو د تولک ولسوالی بازار 13 شپه ونیوه. د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر او نورو شخصیتونو، د کابل پوهنتون د استاد او د معاصر پیژندل سوي لرغونپو پوهان محمد رسول باوري پر مړینه خواخوږي وښوده. رسول باوري په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته ومړ. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د کورونا وبا له کبله سر له سبا د ویزې د ورکړې چارې ځنډوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان پرون له اوکراین سره د نوې پوځي مرستې اعلان وکړ. دغه وزارت وایي چې د 150 میلیون ډالرو په ارزښت د مالی مرستو دغه بسته به د اوکراینی ځواکونو وړتیا زیاته کړي. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د روسیې اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې. ولادیمیر پوتین دا خبره له ان بی سی ټلویزیوني شبکې سره په هغه مرکه کې کړې چې پرون خبره شوه. په زرګونو کاناډایي وګړو د لاری په ذریعه د یوې مسلمانې کورنۍ د څلورو وژل سویو غړو د یاد په درناوي لاریون وکړ. د یوې کورنۍ دغه څلور غړي تیرې یک شنبه په کاناډا کې ووژل سول چې ګڼو کسانو ته یې ټکان ورکړ.
دوستانو تاسو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا او نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې په تفصیل سره وګورئ. که زموږ ویب پاڼه ته ورغلی هلته زموږ ریپورټونه، مطالب، خبرونه او ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو سره موندلی شئ. همدارنګه زموږ ویب پاڼه د ویډیوي ریپورټونو یوه په زړه پورې برخه لري چې تاسو کولای شئ د ویډیو په بڼه زموږ ریپورټونه وګورئ. په همدې سره له ازادي راډیو نه د دې سات د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیس پروګرام ترازو د زهرو کاروان وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي تر قانونو وروسته نشئی مواد د طالبانو دوهمه ستره مالی سرچینه ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښو ته راګرځو.
لنشی مواد سره د مبارزه عدلی او قضایی مرکز د نشی مواد او یو ویش قاچاق کوونکی په جزا محکوم کړل. د یو ویش کسان چې د 15 قضیو په تور نیول شوی او کسان د دې مرکز ابتدایي محکمه لدریو ځخنیول بیا تر 14 کال پورې په بند باندې محکوم کړل. دغه ډول د دې مرکز استیناف محکمه پاتاتوال اس قاچاق کوونکی د اتو قضیو په تور په بیلابیلو مجازاتو باندې محکوم کړل. لنشی مواد سره د مبارزه عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موحد ازادي رړتو ویل له محکوم شوی کسانو سره 140 کیلوګرام هیروئین، 340 کیلوګرام خیخه او 1240 دیرش لیټر شراب هم نیول شوی دی. له کابل څخه دهلی ته د 3 کیلوګرام هیروئینو د قاچاقو مخاوني ول شو. د کورنیو چارو وزارت د حساسو څېړونو کارکونکو څلور کسان هغه مهال ونیول شي غوښتل د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر لاري په څلور جلا جلا پیخو کې 3 کیلوګرام هیروئین هند ته قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې موینت تر رسنیو دفتر ازادي رورتو ویل شي په ریول شو یو کسانو کې به خزه هم شامل ده. او دونه ورسته پیخه داده چی په لغمان او جوزجان ولایتونو کې 50 کیلوګرام چرس او هیروئین ونیول شول. په لومړی پیخه کې د جوزجان پولیسو دوه کسان هغه محل ونیول شي مختل 1 کیلوګرام خیخه او نږدې 1 کیلوګرام هیروئین په شبرغان خار کې د نشي موادو پر پرچون خرڅون کو باندې وپلوري. د لغمان د والی ویاند اسد الله دولتي رسنوي ته ویل چی د دوی پولیسو دوه کسان له 80 کیلوګرام چرس سره نیولي او تر لومړنۍ یو څېړونکو ورسته عدلی او قضایی مرکز معرفي کړی دي.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واوریدلې. نن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي تر قانونو وروسته نشي مواد د طالبانو دوهمه ستره مالی سرچینه ده.
شدت یک قسمت جنگ هم به خاطر محافظت و جمهوری هم خواست.
په افغانستان کې د جګړې د شدت یو علت د کوپنارو د کښ ساتنه او تاریاکو ټوله بل دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي ځینې کورنۍ ښځینه معتادینو ته اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتون کې بسترې شي.
ورونه مې نه پرېږدي، ما دا شخص خلک وایي ولې خلک موږ په ځان راغې چې خور د عمل البته کې پوډر وهي.
د لیکوال او څېړونکي ډاکټر رفیع الله نیازی سره مرکه لرو.
د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو د پوهولو لپاره کله کله داسې د نشه یي توکو پر ضد باندې د خو شیرونو د لیکلو یو سیالي برابره کی.
د عبدالله په نوم یو معتاد وایي چې په خوا پولیس وو ځکه به ساقي وړیا نشه یي مواد راکول.
څو واري په مرکزو کې په خپل لیوا او قماندانۍ کې تړلې ما.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
خو مې ګرځي
حالت ډیر خراب دی، باید ډاکټر ته ولاړ شي.
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تلی شم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. ملګری ملتونه وایي چې د بالکان هیوادونو له لارې د نشه یي موادو قاچاق نه دی لږ شوی، بلکې څو برابر نور هم ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې راغلی چې یوازې په افغانستان کې چې په کال کې څومره تریاک تولیدیږي او بیا د آذربایجان له لارې اروپا ته قاچاقېږي تر 2000 کیلوګرام ډیر دی. د دې سازمان په راپور کې تر قانونو راوروسته د نشه یي موادو قاچاق د طالبانو دوهمه ستره مالی سرچینه بلل شوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې د یو کال په تیریدو سره د هیوادونو ترمنځ په تګ راتک او سوداګرۍ باندې بندیزونو په تیره بیا د کورونا د خپرېدو لورې د آسیایي او اروپایي هیوادونو ترمنځ بندیزونو د نشه یي موادو قاچاق هیڅ نه دی لږ کړی. په دې راپور کې د افغانستان د وضعیت په اړه راغلي چې د نشه یي موادو جوړول په تیره بیا هیروینو او ښیښې تولید د کورونا له وبا سره په یو وخت ښه پریمانه دوام پیدا کړی او اروپایي هیوادونو ته قاچاق هم د پخوا په پرتله ډیر شوی دی. په دې راپور کې راغلی چې تر قانون وروسته نشه یي مواد د طالبانو دوهمه ستره مالی سرچینه ده او په دې کار کې د طالبانو د پخوانی مشر زوی ملا یعقوب لوی لاس لري. له نشه یي موادو سره د مبارزې موین محمد هاشم اورتاق هم د نشه یي موادو په کاروبار کې د طالبانو لاس لرل مهم ګڼي او وایي چې په دې وروستیو کې د جګړې یو علت د کوکنارو د کښتونو ساتنه ده.
شدت یک قسمت جنگ هم به خاطر محافظت و جمهوری هم خواست.
په افغانستان کې د جګړې د شدت یو علت د کوکنارو د کښ ساتنه او تاریاکو ټوله بل دی. هغه سفرونه چې ما ولایتونو ته درلودل پلان مو درلود چې هلته د کوکنارو کښتونه واړو، ومو لیدل چې طالبان په ډله ییز ډول زموږ په مخ کې ودرېدل او د کوکنارو د کښ له اړولو سره یې سخت مخالفت وکړ او انده چې جګړې ته چمتو شول. د دوی دغه عمل څرګندوي چې دوی له دې لارې ډېرې پیسې پیدا کوي. دوی غواړي چې تر 400 میلیون ډالر او ډیرو پیسو مالی سرچینو ته لاسرسي ولري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم آزادۍ رادیو ته د یو لیکلي پیغام لاله ویلي چې دوی د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس نه لري او نه هم داسې لاره په واک کې لري چې له هغې لارې د نشه یي مواد له افغانستان څخه د باندې قاچاق کړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مخکینی راپور کې راغلی و چې طالبان د افغانستان په غربي او جنوب شرقي ولایتونو کې د نشه یي موادو د قاچاقولو لپاره ځانګړي شبکې جوړې کړې چې دا شبکې بیا له نړیوال قاچاق کوونکو سره په ګډه کار کوي. په مشرانو جرګه کې د فراد خلکو استاذ ګل احمد اعظمي له نشه یي موادو سره مبارزه یو نړیواله ستونزه بولی او وایي چې له نشه یي موادو سره مبارزه هم لکه ترهګری نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري.
مبارزه علی قاچاق و ترانزیت مواد مخدر
د نشه یي موادو له قاچاق او ترانزیت سره مبارزه لکه ترهګری نړیواله مبارزه ته اړتیا ده. سیمایزی همغږی ته اړتیا ده. د نشه یي موادو د قاچاق او ترانزیت د مخنیوي لپاره هم سیمایزی او هم نړیوالې اجماع او مبارزې ته اړتیا ده. په تیره بیا په هغو سیمو کې چې امنیت نشته هلته د نشه یي موادو د قاچاق ستونزه ډېره ده،
خصوصا در محلاتو کې امنیت نیست، این مشکل زیاد است.
ل افغانستان څخه اروپا ته د هیروینو او خخې د قاچاق په برخه کې د ملګرو ملتونو اندېښنې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې افغان امنیتي ځواکونه په دې وروستیو کې په فرا ولایت کې د هیروینو او خخې څو کارخونه ویجاړې کړي. په دې کارخونو کې څوټونه هغه کیمیاوي مواد هم له منځه یوړل شول چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق شوي وو.
آیا پوهیدل است چې د احتیاط په برخه کې د خلکو ناسم باورونه څه ناوړه پایلې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
اصل استفاده د مواد مخدر یو غلط باور ده. مثلا ځینې خلک وایي دغه چرس د وینې غوړ لپاره ډېر ښه ده، یا مثلا وایي چې کله چې یو نفر شکر مرض ولري چرس استفاده وکړي، تریاک استفاده وکړي شکر مرض یې ورته لرې کړي، مثلا ټوخیږي وایي تریاک ورته استفاده کړي، یا مثلا ځندردي لري دوا نه پېژني ترې مډول بل فامیل سری ورته وایي چې خورې دغه ته وخوره چې د درد لپاره ډېر ښه ده، هغه چې وخوري درد ډېر آرامي سبب یو پاکټ ماته راوړه بل وړه بالاخره جسمي او رواني مشکل ورته پیدا کیږي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، روغتیایی کارکونکو وای ډیری کورنۍ خپل موتاد خوځو ته اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتیایی مرکزونو کې بستر شي. له همدې امله د عمر تر پای پورې موتاد پاتې کیږي. طبي ډاکټران وای نه یوازې دا چې جینې کورنۍ موتاد خوځو ته په روغتون کې د بستر کېدو اجازه نه ورکوي، بلکې ناوړه چلند هم ورسره کوي. همدا چلند د دې سبب کیږي چې د میرمنو تر رواني ستونزې پیدا شي او د نشې موادو اندازه هم ډېره کړي. دغه ډول یو شمیر میرمنو ازادي رادیو ته ویلي که څه هم دې د کورنۍ د غړو لخوا په نشو اخته شوی، خو بیا هم کورنۍ اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتیايي مرکز کې بستر شي. د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واورو.
د افغانستان د نشې درې لکه متادینو څخه په سلو کې تر لاسو لګي له کوره د باندې او پاتې نورې په کور کې د کورنۍ د غړو په مخ کې نشه کوي. له دې لارې د کورنۍ هغه غړي هم متاد شوي چې نه غواړي متاد شي، خو د کور دغه ډول وضعیت د دوی احتیاط ته لاره وره کړې ده. زهرا چې د خپل میړه لخوا په نشو اخته شوي وایي چې په نشو تر اخته کېدو وروسته د کورنۍ پر غړو سربیره نږدې خپلوانو هم اړیکې ورسره پرې کړې دي.
لما سره هیچا همکاری ونه کړه، خدا زلمی خور را سره پخلا شو ویل راشه تر نشه تیر شه. تا دې زه هم 15 کاله کیږي چې نشه می پری ایښې ده. ستا عمر خو هسې هم تیر دی، د زوی او لور راتلونکي ژوند په پام کې ونیسه.
د عام روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست چارواکي وایي چې د ښځینه معتادینو موندل او هغوی په روغتیایي مرکزونو کې بستر کول ډیر ګران کار دی، ځکه چې خلک د میرمنو نشه شرم بولي، خپلو معتادو میرمنو ته اجازه نه ورکوي چې په روغتیایي مرکزونو کې بستر شي او یا ډاکټران په کورونو کې په منظم ډول د هغوی درملنه وکړي. شکریه چې د کورنۍ له خوخې پرته د کابل په یو روغتیایي مرکز کې بستر شوې ده. وای یو میاشت کې چې د معتادینو د درملنې په دې روغتون کې بستر شوې ده، خو کورنۍ دا کار شرم ګڼي. انده چې د کورنۍ یو غړی هم د پایواز په توګه روغتون ته نه دی ورسره راغلی.
ورونه مننه پته دې ما د شر خلک وای ولې خلک زنه کې چې خو دې عمل البته کې پودر وایي ماروی د عملانه شپخانه زنه نه ولې ته وای چې خپل معتادم د درسه دنیا معتاد ده، هغه به خې تیباد ما خپل باندې نه کې یڅوک مې په وزیت ناراضي.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هر سلو معتادینو څخه درې ماشومان دي، او د ماشومانو د احتیاط اصلي علت دا ده چې میندې نشه کوي. د معتادینو د درملنې د یو روغتیایي مرکز ارواپوه ناجیه بخشي وایي دوی کارکونکي هم په دې برخه کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. کله چې دوی ښځینه معتادینې بستر کوي نو د هغوی کورنۍ ناوړه چلند ورسره کوي.
وقت فامیلا اجازه نتن خانم را که ما
تدل کله چی کورنۍ معتاد و میرمنو ته د درملنې اجازه ور نکړي داسمنګ لپاره یو لوی ستونزه ده او مقتل ل د غستونزو سره لاس او گریوان یو. کله چی مخ په یو ناروغ پسې د هغه کور ته ورزو او یا د درملنې په بهیر کې تعقیب وو نو کورنۍ ل موږ سره جنجال کوي او راته وایي چې مخ خو به نه موسنه یو مخ څنګه خپل خزې ته اجازه ورکړو چې په روغتون کې بستری شي. خو کله چی پوشي قناعت کوي او بیا مشکل نه جوړوي
کاري میشن او مشکل ایجاد نمیکنن.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هغه میرمنو چې په خوا د ناسم باورونو لمخې تاریاک او نور نشي بوټي د درملنې لپاره استعمالول او سي ډيري میرمنې په هيروين او خيخه متدې شوې دي. ډاکټر قندګل الکوزای وایي چې متاد میرمنو ته د درملنې او روغتي مرکزونو کې د بستر کېدو اجازه نه ورکول د دې سبب شوی چې متاد میرمنې د وخت په تیریدو سره د نشي موادو د استعمال اندازه هم ډیره کړي.
اکثر د سکورانه شته چې هغه خپل میرمن ته یا خور لور ته هغه تداوی مشي دوباره ورته په ځن نمونه یادای په خستر ورته نه ګوري روابط وسره قطع کوي د خپل سټیګما یا تانه د دې موانی کیږي چې خپل ځان تداوی نه کړي او دوباره خپل دوز اضافه کړي.
د ملګرو ملتونو شمیري خي چې د نړۍ له هر دریو معتادینو څخه یوې خزه ده خو د نړۍ له هر پنځو معتادو خزو څخه یوازې یوې روغتون ته د تک امکانات او درملنې اسانتیاب لري.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې ځینې کورنۍ خجنه معتادینو ته اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتون کې بستري شي. اوس تخبرونه په دې برخه کې په دې اړه راپور لرو چې ازادي رادیو د هنر سالار بنسټ په همکاري د نشي موادو د زیانونو کښت او قاچاق په اړه د خلکو د پوهاوي په هدف دیوالي نقاشي پیل کړي چې مخ پر خلاصې دود په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
ازادي رادیو د هنر سالار بنسټ په همکاري د نشي توکو د زیانونو کښت او قاچاق په اړه د خلکو د پوهاوي د کچې د لوړولو په موخه په اوو ولایتونو کې د دیوالي نقاشي ولړۍ پیل کړي. دغه کمپاین تر اوسه د کابل په ګډون په ننګرهار، هرات، کندهار، هلمند، بلخ او بدخشان ولایتونو کې بشپړ شوی او ژر به په نیمروز ولایت کې هم ترسره شي. د ټولو ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په مرکو کې د زهرو کاروان خپرونې له مسؤلینو او هنر سالار بنسټ نه مننه وکړه چې د خلکو د پوهاوي په موخه یې دغه لړۍ پیل کړي. دوی وایي دغه دیوالي نقاشۍ د نشه یي توکو د زیانونو او د کوکنارو پر ځای د بدیل کښت لپاره د بزګرانو د هڅونې غوره لاره ده. نیمروز ولایت به هم ژر د دغه نقاشۍ کوربوي او روسبا د دغه لړۍ ورسته نقاشي هم په کابل کې وی او په دې سره په د نقاشي او دا کمپاین پای ته ورسیږي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. په شیرونو کې د نشي مواد واستاینه او د سندرغاړو لخوا د داسې شیرونو ویل د جنو ارواپوهانو په باور ډیری ځوانان نشو ته حسوي. خو لیکوالان او شاعران بیا په انفرادي ډول نشي مواد سره مبارزه سخت کار بولي او له دولت څخه د یوې منظمې شبکې جوړولو غوښتنه کوي. دا چې لیکوالانو تر دې د مڅکړي ولې داسې شبکه نه ده جوړ سوي په دې اړه مې له لیکوال او څېړونکي ډاکټر رفیع الله نیازی سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د لیکوالانو ونډه څومره مهمه ده.
په دې کې کېدای شي موږ لیکوالان په څو برخو وویشو. یو ادیبان او د هنري لیکنو لیکوالان چې هغوی لنډې کیسې، ناولونه، ډرامې او یا د هنري نثر په یو بیله برخه کې په نظم کې یا په شعر او شاعرۍ کې د نشه یي توکو اضرار او دا شینې چې دا بیانې ځینې خلک داسې دي چې هغه تخصصي لیکوالان دي. مثلا د طب د برخې ځینې ډاکټران دي چې هغوی لیکوالان دي. د ټولنپوهنې په برخه کې ځینې لیکوالان سره هدي اسلامي علومو علما دي چې مثلا هغوی اسلامي مسائل خلکو ته په بیلابیلو کتابونو، مجلو یا اثارو کې لیکي یا یو کتاب یا اثر چاپي. ځینې موسسي دي چې هلته په ګډه باندې څو ډاکټرانو په ګډه د دې نشي توکو د نور مسایلو په اړه باندې لیکنی کړي.
ستاسو په نظر دغه لیکنی کافي دي؟
موږ به دې ته وګورو چې نشي توکي د ضرر په لحاظ باندې د وی ټولنې د وګړو لپاره څومره مضر دي. دا انسان د انسانیت له اصلي مسیر نه منحرف کوي. یعنی هغه بیخی یو لټولنې منځوي شخص چې هر څه په لاس ورې شاګیت لاس اچي دغه ضرر ته چې کوم ګورو دلته بیا د ټولنې د لیکوالو په هغه کچه چې باید د دې لپاره عامه پوهاوی وشي خلکو پوهول شي د دې په ازرارو باندې په هغه اندازه باندې مخبل مسولیت نه لري کړی دې سویلتون یو داري چې زموږ د ټولنې خو یو ډیر محدود خلک لیکوال دي او په لیکوالو کې هم ځینې محدود خلک دې ته فکر کوي چې هغه یا په هنري نثر کې او یا د صحیح لحاظ باندې په نورو مسایلو کې د نشه یي توکو د ازرار لپاره کار کوي. په دې برخه کې د افغاني ټولنې د لیکوالو هڅې چې دي دا تیتو پاره کې دي. ته دې تر شا یو داسې لیډرشپ نشته چې د ټولنې لیکوال یا لکه تلګه یو ټوله د لیکوالو دې ته وهسې چې هغه په منظم ډول په پرله پسې ډول د دې نشه یي توکو د غزیانونو په برخه کې د ټولنې په برخه کې د ریسرچ او سیړنه وکړي او بیا دا ریسرچ او سیلن پر بنیاد باندې دوی د ټولنې وګړو ته په بیلابېلو برخو کې لیکلی مو کوي. خو بدبختی هم دغه ده چې لیکوال لیکنه کوي په فردي ډول په یو مجله کې خبره شي او یا په یو ویب سټ کې یو څو محدود کسانی وګوري نور ته ونه رسیږي. نو په کار دار چې خلکو ته د لیکنو در رسولو په برخه کې منظم کار وکړي په دغه تحقیق او ریسرچ کې مشخص شي او دا غیر لاره نه د ټولنې خلکو ته ورسیږي.
ځینې شاعران د نشي موادو لکه شراب او چرسو ستاینه کوي بیا دغه شعرونه سندرغاړي وایي عام خلک شي دی هغه د دې ظاهري معنی ته ګوري ستاسو په نظر دی په لوی لاس خلک نشوته نه حسوي
لبد مرغه ځینې شاعران د سندرو په ډول باندې ځینې شعرونه داسې ولي کی چې دوی فکر کوي چې د خپل اگر کم شوق او ذوق او علاقه چې دغه د خړوبول لپاره دی یو شی لیکله کم خلک چې به د کاروبار باندې بوخ دي نو هغه به د ټولنې د ذهنیت سره برابر د شعرونو په ځینو خلکو ولیکل یا به ځینې شعرونه د پیدا کړل چې هغه په دې سندرغاړو په دې خلکو باندې وي او هغه په ټولنې کې په خلکو باندې تاثیرات کوي او د ټولنې خلک د دوی هغه تولیدات وخلي دي کې بل اخدا د جداد افغاني ټولنې د وګړو حد سو فکر او ګمان او موضوعاتو نه برداشت شوه دا هم پټیټه ساتره ممکن ځینې شعرونه کې شاعر هدف داني چې هغه خلک په نشئی تو کورو دي خو د ټولنې عام وګړي یوازې د سندرغاړي غ خلو یا دغه قواره او سیره او یا دغه आवाज ته ګوري هغه په دې باندې تاثیرات کې زما یو وړاندیز دا چې د عامه پوهاوی په برخه کې ځینې داسې پروګرامونه په پام کې ونیسي مثلا کله کله داسې د نشئی توکو پر ضد باندې د خو شیرونو د لیکلو یو سیالي برابر کی بیا په سیالي کې چې کوم شیرونه خرغلي خ پیغام لري کاغه شاعرانو ته مثلا دوی کوم جایزه ورکي یا په دې برخه کې ځینې پروګرامونه تشویقي داسې چې هغه لیکوال و هسيږي چې لکه تلګه داغه هغه مادي او مانوي کما ګټه چې دا غي د لپاره هم خپل ځان په دې سیالي کې شامل کی د غلار نه د عامه پوهاوی په برخه کې د خلکو سره مرسته وشي.
اوس ډیری لیکوالان اجتماعي رسنۍ هم په واک لري. لیکوالان هسي هم پر رسنۍ کې لیکنی کوي لدی لاري ولی د نشي موادو پر ضد مبارزه نه کوي.
دا هم د پیغام در رسولو تر ټولو ښه وسیلې دي او په اسانۍ کې دي چې په دې کې حتی اغه واړو واړو کلیپونه ویډیوي مثلا اډیو کلیپونه دا هم کې دي چې ځینې مسایل په برخه کې کار وشي. یعنی هر سړی کولای شي چې په دې برخه کې لیکنه وکړي او خلک د دې اسرار او د مخنیوي لګټو دي شین خبر کی
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څه پوښ پرېږي او اوس ته خاطرې وارده د کابل ولایت د چاراشاب ولسوالۍ 540 کلن عبد الله اتلس کلن شکړي دی وایي چې په ایران کې په تاریخ مو تاسو خو کله چې افغانستان ته راغی په ملي پولیسو کې شامل شو هلته په پوډرو او خیاخته شو. د زابل ولایت په کلات خار کې بساکي وړیا نشي مواد ورکول دا چې عبد الله ولی نشو ته مخ کړ او د نشي مواد له عمل نور لڅړ ول سنځو سره مخ شوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړی دی.
ما والا چاس والا ذاتی تاریخ کو ته پدی لاړو سی پیران کې چاس ډیر کم پیدا کېدل دا ایرانیان اندی والان وراش کراتل له د سره بکی نسلو واغه شپه ورځ بخپل د پیدا یو وخت به مې لسنن زو سبا زو د دې کې واتن خلاص کال را باندې واتن کار به من کاوه سی هغه کار به ایرانی نسو کولای وخت تاریخ به سی وله دا پرس به دې شکی نه دي متاسب دې ورته وای دوی به دا پرس جوړاو یا منای دا به موږ بارول دا موټر ته دا لوی دا سالان وته دیار لاس منزل نه پنځه لاس منزل په شاخې مون جګول ورته ها کار به ایرانیانو نه سکه موږ بخپل هم سي طریق نه ویلی صدرو غوي نه سپم کولای لا خپل کار او وظیفه او خپل اعتبار او هر څه مو غرزول کور کې اعتبار نو مثلا په سارا او اعتبار نو چې کم کمانډانانو غټو غټو خلکو سره ما مثال پیژندل هغه کمانډانان چې کوم وخت خبر سي دای په دې چینل کې دا سواری په مرکزو کې په خپل لیوا او قماندانۍ کې تړلې ما په بیا هیڅ نه پیږو په ځان باندې بس کم څه سور ډول راځي چې په باندې خطا سره په زابل ولایت کې مې وظیفه وه د بازار امنیت د ما په لاس کې وو یو ضابط به و څلور به عسکر وو د لنجر ډریور خپله وم دوی به مې پیاده کړل زه به بس د ساقي کور ته ورته اوسم ساقي نه به مې مفت اخیستې خپله به په چوک ولاړو نشه به مې کوله دوی به مې پیاده بازار کې ګزمه ګرځول اتلس کاله مې عمل کړی دی په کلي کور کې په ما باندې تر اته نهه کاله باندې څوک نه پیدنه پسې کله هلمند ولایت ته لاړمه په هلمند ولایت کې مې یو شپږ میاشتې شیشه ووهله چې راغلم کور ته بس ټولو باور وکړس سړی ته خو رښتیا پوډر وایه بس دغه شیشه مې شروع کړې اګان وخت داسې یو هغه راباندې راضي شو خرابه یې رانه کېږي بس که مې نشه نه کولی دغه ورونه به مکمل تیازوله ځکه چې اوس د ما هر ورور نامه خدا سرمایه داره ده ښه لوټ لري ښه دنیا مې لري سراچې شاري هغه هر څه زه بس فقط یو خدای لرم او یو پنځه اولاد لرم یو کورنوالۍ لرم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل د کار لپاره بل ولایت ته تللی وي. کله چې کور ته روانېږي نو په لاره کې ناڅاپه ناروغه کیږي او میرمن یې سمدلاسه ډاکټر ته رسوي. ډاکټر چې هغه ګوري نو دا ناروغي عجیبه ورته ښکاریږي. دا چې اجمل به په کومه ناروغي اخته سوی وي او علت به یې څه وي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
سلام علیکم د عائشه پلاره.
وعلیکم سلام.
سړی د څه در باندې شوی دی؟ د رنگ دی ولې داسې زیر سوی دی؟
نه پوهیږم ټول بدن می درد کوي خو مې هم ګرځي خزي.
په دغه توشکه کینه او په دغه بالک تکیه وکړه.
سلام. وای 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 وای
د څه وخت راځي ناروغه سوی؟
بیګار کروم سهار چې کور ته روان شوم نه پوهیږم څه ټکر باندې ولوېده. وای
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه خوړلې؟
خاورې مې هم نه دې خوړلې.
نو بیا ولې داسې شوې؟
نه پوهیږم خوا مې ګرځي.
اوهو حالت دې ډېر خراب دی باید ډاکټر ته ولاړ شي.
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تلی شم؟
خیر دی په یو ډول به لاړ شو.
خیر دی لږ صبر وکړه جوړ به شم. وای
ته دې حالت ته وګوره څنګه به جوړ شي. راځه چې ډاکټر ته ولاړ شو.
ښه سمه ده لاړ به شو.
ته دې لاس دې ما په اوږه کېږده.
وای وای
دغسې ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځي راځي مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځي په دغه چوکۍ کې.
ډاکټر صاحب مړ شو. وای وای وای
خبرو رات څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب د دې ټول ځان درد کوي.
خو ته درېګه چې د خپل راته وای ته راته وای څه مشکل لري؟
ډاکټر صاحب خو مې ګرځي ټول ځان می درد کوي ګنګزه ما احسان هم ډاکټر صاحب.
څه شې دي خوړلې دي؟
هیڅ مې هم نه دی خوړلې. وای وای نن سهار له سفره راغلم.
نو بیا څنګه یو دم داسې ناروغه شوې؟
نه پوهیږم ډاکټر صاحب هیڅ نه پوهیږم. وای وای وای
رنګ دې هم ډېر ژر شوی دی کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب هیڅ نشه نه کوي.
ته ودرېږه خورې چې دی خپل راته ووایي.
ډاکټر صاحب زه نشه نه کوم خو د کوټې یو ملګری مې پوډري و اغه سره به مې کله کله یو دود پودر واه.
بس بس پوش پوش
پوش پوش ډاکټر صاحب
خور خبره دا ده چې خوند پودري شوی دی.
زما خوند پودري شوی دی؟
څه زه پودري شوم؟
هو پودري شوی.
په لاس ورځو کې هم څوک پودري کیږي؟
لاس ورځي خو ډیر وخت دی په یو دود کولو باندې سړی پودري کیږي. ته په ځان نه پوهېدلې سام دم پودري شوی.
ډاکټر صاحب ته ټوکی کوي کې رښتیا وایي؟
خوري رښتیا درته وایم خاوند پودري شوی دی. دا ټول نه خې نه خاني د پودري توپ دی.
نو زما ژوند خو تباه شو کنه
زه زما ملګری ته مو بربادی خو ول دا دوا دا ستړی دی ماسی دا ټول زما خپل ګناه ده چې له بده خلکو سره مې دی والی کوله وا
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.